있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نننه وضعیت د خبرونه ډیرو قدر مناوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ زه نو شباشنا د روان خبرونه قربانې قدر مناوریدونکو د تل په څیر د خبرونه په فایل کې درته خبرونه لرو او په سیدي سیمه نړۍ د نن وضعیت په اړه درته رپورټونه هم لرو خو لومړی په مو کې د دې سات خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اورئ د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیر کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یوازې څلور قضیې ثبت شوې دي د صحت نړیوال سازمان په ټویټر باندې لیکلي دي افغانستان یو بې ساري فرصت لري چې پولیو ویروس ختم کړي او نړی د پولیو څخه پاک اعلان شي د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د 2022 کال په دسه حال کې پیلي چې د پولیو ناروغي لامل د هر ماشوم په تلف کېدو بیا هم په خپل ژوند او تدبیر کې متزلزل نه دي د طالبانو د حاکمیت صحی مسولین وی په افغانستان کې 3.2 میلیون ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو کم دي د خوارزواکۍ پرانځ اخته دي نور تفصیل یې د نو شبه آشنا ناوړي
د طالبانو د روغتیا وزارت معاونیت ویلي په ماشومانو کې د خوارزواکۍ یو علت د ټولنې بې خبري ده او د نړیوالې ټولنې نه غواړي چې د سیاسي ملاحظاتو پرته د افغانستان د صحت سکتور سره مرسته وکړي د طالبانو صحي چارواکي وایي د نړیوال بانک او اروپایي اتحادیې لخوا د مرستو بندولو نه وروسته په افغانستان کې هغه روغتونونه او کلینیکونه د ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوي چې بهرنۍ مرستې او امکاناتو لیږل ورته بند شو چارواکو د مهاجرت د نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې چې د کرونا ویروس سره د مجادلې لپاره د محلي روغتونونو سره د مرستو په مندلو کې همکاري وکړي نو شاباشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د سره صلیب نړیوال کمیټې د سیشن بې پرز خبر ورکو چې په افغانستان کې بشري بحران ځکه رامنځته کیدونکی دی چې د افغانستان د اقتصادي نظام د ناڅاپي ړنګېدو وروسته 9 میلیون خلک د وچکالۍ د زیانونو سره مخامخ شوي ملګرو ملتونو د سیشن بې په ورځې د روان 2022 میلادي کال کې د بشري بحران د مخنیوي په مقصد د نږدې 5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړه د افغانستان د برېښنا شرکت وی ازبکستان افغانستان ته په وارداتي برېښنا کې 6% کمواله راوړی دی یاد شرکت د چهارشنبې په ورځ یعنی د جنوري په 12مه په یو اعلامیه کې وویل ازبکستان دغه کار د افغانستان برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړی دی یاد شرکت دا هم ویلي دي چې ازبکستاني چارواکو د برېښنا کمښت تخنیکي ستونزه بللې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې په تیلي مرجان سټیشن کې تخنیکي ستونزه رامنځته شوې او دوی پرې کار کوي چې له کابله یې افغانستان ته د وارداتي برېښنا په لیږلو کې کمواله راغلی د چارواکو په وینا دا ستونزه به د 2 یا 3 ورځو په ترڅ کې حل شي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د ناټو سازمان عمومي منشي د روسیې استازو سره نن په بروکسل کې لیدنه وکړه د ناټو سازمان او د روسیې جګپړو چارواکو د چهارشنبې په ورځ یعنی نن د جنوري په 12مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې ولیدل او په خبرو کې کوښښ کوو چې د اوکراین په اړه خپل لانجمن اختلافات لري کی په عین وخت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اختلافاتو کمول عاقلانه اقدام بلل دی او ځنی امنیتي وړاندیزونه یې هم کړی دي د بروکسل لیدنه په داسې وخت کې وشوه چې روانه اونۍ په لوړه کچه ډیپلوماتیک بحثونه کیږي او د امریکا په مشرۍ کوښښ کیږي چې د هغو پوځي تدابیرو مخه ونیول شي چې د واشنگټن په ګمان روسیه غواړي په اوکراین پوځي یرغل وکړي ماسکاو د دا ډول یو تیری او حمله کول رد کړی دي خو په اوکراین او ګرجستان کې د روسیې په خوانیو اقداماتو د ناټو سازمان سخت اندېښمن کړی دی د امریکا پاوز په 2021 میلادي کال کې نړیوال هوایی بریدونه کم کړی دي د امریکا پاوز د 2006 کال په پرتلې په 2021 کې خپل هوایی بریدونه تقریبا نیم په نیم کم کړی دي دا داسې بدلون دی چې د نظامی چیرونکو په باور یو علت یې د افغانستان نه د ځواکونو وتل دي، او بل علت یې دا دی چې د جو بایدن حکومت د پوځي طاقت کارولو په ځای په ډیپلوماسۍ زیات ټینګار کوي. د امریکا د پوځ لخوا په خپرو شوو معلوماتو کې ویل شوي چې تیر کال په افغانستان، عراق، سوریه او سومالیه کې ټول هوایی بریدونه 1510 ته رسیږي، چې دا د وړم کال په پرتلې 43.3% کموالی ښیي. وړم کال امریکا په یادو هیوادونو کې په مجموعي ډول 980 هوایی بریدونه کړي وو. او امریکا غواړي د داخلي تروریزم قضیو د حل دپاره یوه نوې اداره جوړه کړي. د امریکا حکومت وایي دوی یوه نوې اداره رامنځته کوي چې د کورني تروریزم اړوند قضیو په څیړلو او تعقیب کې مرسته وکړي. د حکومت په وینا د کورني تروریزم تهدید او پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا د لوی څارنوالۍ معاون ماتیو ولسن د جنوري په 11مه یعنې د سه شنبه په ورځ د کانګرس یوې جرګې ته وویل په پام کې لري د عدلي وزارت په چوکاټ کې د ملي امنیت په څانګه کې یو نوی یونټ تشکیل کړي ترڅو د ترګرۍ اړوند قضیو د څیړلو او حل ډاډمن شي. د دغه چارواکي په وینا په امریکا کې د کورني تهدید کچه ډیره لوړه شوې ده. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیوونه خبرونه واورېدل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. د همدې سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. د شخورن نړیواله کمیټه یا IRC وی افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې په خوارزواکۍ د اخته شو ماشومان شمیر کې ډیر زیاتوالی راغلی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت موین وی چې اوس مهال 15 کلونو نه ښکته که عمر 3.2 میلیونه ماشومان په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ اخته دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یوه اعلامیه کې چې د سه شنبه د ورځې ناوخته کابل کې خپره کړي، افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. IRC ویلي چې پر وخت او اغېزمن ډول له پاملرنې پرته پر خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د مړینې احتمال 11 ځلې د سالمو ماشومانو پرتله زیات شوی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې اعلامیه کې ویلي چې یوازې په یوه میاشت کې د ماشومانو ترمنځ د خوارزواکۍ په شمیر کې شاوخوا 10 ځله زیاتوالی راغلی دی. IRC ویلي د تیر 2020 میلادي کال د نومبر او دسمبر د میاشتو ترمنځ په خوست ولایت کې د مزمنې خوارزواکۍ کچه 3 ځلې او د هرات په ولایت کې 2 ځلې زیاته شوې ده. د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو معین ډاکټر عبدالباري عمر د چهارشنبه په ورځ کابل کې وی غونډې ته چې په افغانستان کې د جنیوا کال دفتر لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون او روغتیا خدماتو ساتنه د اسلامي احکامو په رڼا کې تر ایزوالاندي جوړ شوی وه ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د 15 کلونو څخه د ښکته عمر په خوارزواکۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر 3.2 میلیونو ته رسیدلی دی.
موږ چې نن 3.2 میلیونه هغه کوچني ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلو څخه کم دي چې هغه د خوارزواکۍ یا سوی تغذیې سره لاس او ګریوان دي، د دې په برخه کې مهم علت دا ده چې موږ په ټولنه کې یو ډېر بد رواج ده چې هغه مور خپل ماشوم ته پوره شیدې نه ورکوي. هغه مور خپل ماشوم په پوره ډول نه تغذیه کوي. کوشش دا وی چې د بازار څخه هغه غیر معیاري شیدې چې هغه د پاوډر په شکل راځي هغه ورته ورکړي.
همداشان ډاکټر عمر په افغانستان کې نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا د روغتي سکتور سره د مرستو د بندیدو په اړه هم خبرې وکړې. وی ویل چې قسم د عامه روغتي وزارت په افغانستان کې د صحتمندۍ ملي پروګرام د چلولو او د روغتي مرکزونو د دروازو د پرانستلو لپاره مرسته کوونکي نړیوالې موسسې پیدا کړي، خو د کورونا وایرس د درملنې څو محدود روغتونونو ته د ملاتړ د برابرولو پرته د دغې ناروغۍ د درملنې نورو روغتونونو لپاره لا تر اوسه مرسته کوي. کوونکی موسی نه دی پیدا شوی. ډاکټر عمر ویل هسی روان دي چې د کورونا د ناروغۍ د درملنې روغتونونو دروازې هم پرانستې وساتل شي
او د دغو روغتونونو له اکمال او تمیل څخه خلاص په سر شول چې اوس هغه به سرنوشت او بغیر له تمیلونکو دغه سي پاتې دي. په هغه برخه کې موږ کوښښ کړی دی څلور ولایتونه آی ایم نیولې دي، داسې یونیسف سره او ډبلیو ایچ او سره موږ په مجالسو بوخت یو، کوشش کوو چې نور روغتونونو ته هم تمیلونکي پیدا کړو. نو په مجموع کې زه دا وایم چې د روغتیا برخه یو غیر سیاسي برخه ده.
د ژغورنې نړیوال کمیټې آی آر سی هم ویلي چې افغانستان کې د روغتونونو او روغتي مرکزونو څخه د مرسته کوونکو ادارو ملاتړ د پیلېدو په حال کې دی، خو آی آر سی د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د راپور په اساس ویلي چې شاوخوا زر روغتيي مرکزونه او د کورونا ناروغۍ د درملنې روغتونونه د لنډې مودې لپاره د ملاتړ د برابرولو په پروګرام کې شامل نه دي. همداشان دغه کمیټې ویلي چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو په بازار کې د نقدو پیسو کموالی لیدل کیږي او ورسره سوداګر په دې نه دي توانې لیدلی چې خپل کارکونکو ته ماشینه ورکړي، چې ورسره کورنۍ په بازار کې د خوراکي توکو د اخیستو توان هم له لاسه ورکړي دي. دغه کمیټې اټکل کړی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به 30 میلیون افغانان د لوګي د کرخې لاندې ژوند کولو ته اړ شي، چې دغه شمېر 9 میلیون د قحطۍ ورته حالت د ګواښ سره مخ دي. آی آر سی ویلي چې افغانستان کې د خوراکي توکو به هم د 30% ترمنځ د 35 کلونو پرتله لوړې شوې. دا کمیټه وایي چې د تیر د درويشتم میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د غنمو وړو او تیلو بای د همدې کال د جون میاشتې پرتله 50% لوړې شوې دي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د روانه خبرونه که غواړئ چې بیا ځلی واوري نو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو ویب پاڼه ته هم مراجعه وکړئ. رپورټونه ته ادامه ورکوه. درنو اوریدونکو، ملګرو ملتونو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځای په افغانستان کې دننه او بهر په گاونډي هیوادونو کې د 2022 زیږدیز کال په ترڅ کې د 28 میلیونو افغانانو لپاره د 500 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. په جنیو کې د امریکا خبريالې لیزا شلاین په دې اړه رپورټ را لېږلی چې خلیل خان درته اوري.
څلور اشاریه څلور میلیارد ډالر چې د غوښتنې لوی برخه جوړوي د افغانستان د نیمایي څخه د زیات نفوس لپاره به اړینې مرستې پوره کړي. ملګرو ملتونو په خپل تاریخ کې تر بر هر وخت یو ځای د یو هیواد لپاره دا تر ټولو لوی د مرستو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان په نړۍ کې بزغرده بشري بحران ته ورنږدې شوی او زیاته کړي چې د افغانستان شاوخوا نیمایي نفوس د سخت لوږې سره مخامخ دی او د 9 میلیونو څخه زیات نفوس په دغه هیواد کې دننه بی ځای دی او میلیونونه ماشومان د ښوونځیو څخه بهر دي. د بشري مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس د سیشن به پروس په جنیوا کې وویل چې شش کال په افغانستان کې بشري مرستو ته د پروش کار پرتله درې برابر اړتیا زیاته سی بده. هغه وویل په افغانستان کې بزګران او شپانه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هڅې کوي، ځکه چې په دغه هیواد کې په لسوزو کې تر ټولو بده وچکالی راغلي. هغه دا هم وویل د کلونو راسې جنگ او خراب اقتصادي وضعیت لا غیزو له وجې د افغانستان خلک مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل
up to a million children under 5 if we do not get assistance to them will suffer from severe and acute malnutrition. We need to get food to the families where they live.
د یو میلیون څخه زیات ماشومان چې عمرونه د 50 کلونو څخه کم دي که موږ مرستې ورونه رسو له سختې سوې تغذیې سره به مخامخ سي. موږ باید هغه کورنۍ ته چې چیرې هغوی اوسیږي خوراکي مواد ورسو. موږ باید بزګرانو ته تخم ورکړو چې کښت وکړي. موږ باید په درست هیواد کې کلینیکونو او صحي مرکزونو ته صحي خدمات برابر کړو او د غرض هغه ټول خلکو ته چې غواړي بیرته هیواد ته ستنه سي دا غوی اړتیا ور پوره کړو. افغانستان د مال په هیواد کې دننه او بهر د بی ځای سو خلکو د لوی مسلې سره مخامخ دي. په هیواد کې دننه د 9 میلیونو څخه زیات کسان بی ځای دي چې په درو کې یو برخه د جنگ له وجې بی ځای سي دي. د 6 میلیونو څخه زیات خلک په گاونډي هیوادونو زیاتره په پاکستان او ایران کې اوسېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر فلیپو ګرانډي د مرستو د غوښتنو پر مهال ویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 50 ګاونډي هیوادونو کې ژوند کوي مرستې وسی. هغه زیاته کړه دا اړینه ده چې د افغانستان اقتصاد او ولسی خدمات د دوامداره ساتلو لپاره مرسته وسی او په لوړه کچه د خلکو د بې ځای کېدو مخه ونیول شي. هغه ویل
If the country collapses, implodes, we've said it so many times, but it's worth repeating, then we may see a much bigger exodus of people. The key issue here is to...
یو هیواد رنگ سی، تباسی او موږ دا څو ځلې ویلی دي او تکرار کول یې ضروري ګڼو چې موږ کېدای سي د ډیرو خلکو د بې ځای کېدو شاهدان واوسو. مهمه مسله دلته په لوړه کچه د خلکو د بې ځای کېدو لړۍ بدلول دی. کېدای شي د شمیر په حساب دا په نړۍ کې تر ټولو زیاته وي او په کار ده چې موږ د هیواد څخه بهر وتلو او د مهاجرت مخنیوی وکړو چې دا مهال تر ټولو لوی خطر دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د مرستو غوښتنو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناورین مخه ونیول سي او باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 50 ګاونډي هیوادونو کې ژوند کوي مرسته وسی. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونو افغانانو لپاره او له افغانستان څخه بهر د 15 میلیونو او 2 لک نورو کډوالو افغانانو لپاره کړې ده.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په لانجمنه کرخه لانجه یو ناڅاپه بیا توده شوې او افغان طالبان وی په پوله از خانتر نه مني. د پاکستان پوز وی یاده کرخه د افغانستان سره نړیواله پوله ده او از خانتر په ټول پوله لګي. پاکستان د لانجې د حل لپاره کابل ته د ملي امنیت د مشاور لیګلو پریکړه هم کړې ده، خو آیا کابل او اسلام آباد په خپل سر د ډیورن کرخې لانجه حلولی شي؟ د دې او نور پوښتنو ځواب په رپورت کې اورئ.
افغان طالبانو تیر میاش دو زلا د ډیورن په لانجمنه کرخه د پاکستان لخوا د لګولې شوی ازغن تار د لری کولو هڅې کړي. د پاکستان اپوزي او حکومتي مشرانو په دغه حاسو اندخني سرګند کړي او د پوجویان جنرال افتخار بابر تیر اونۍ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې یاد کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله ده.
بارډر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ بارڈ لگانے کا کام تقریبا 94% مکمل ہو چکا ہے.
د افغانستان دریځ دین بیخی بدل دے. د میډیا د ریپورټونو تر مخه د طالبانو د تحریک مشر ملا عمر په ګډون یو افغان مشر هم تروسا د ډیورن کرخه د پاکستان سره د رسمي پولي پتوګه نه د پیژندلې.
افغانستان خو په دغه شرایطو کې د دې لوی مسلې ته تلای نه سي. افغانستان په خپل کلوي منجلاب کې د کلوي بلاو کې راګیر ده. دا قضیه کڼړیوال کېږي څو مانوي بلري. آیا نړۍ به دې صلاحیت ولري څنګه به ولري چې یو خبره چې بلفیل یعنی د دیجور په قانون کې د افغانستان برخه ده هغه واخلي یو بل چاته ورکی او د ملتونو اراده پکې شامل نه وي.
د پاکستان د پوج ویانت د خبرو وروسته اسلام آباد وایي چې د مسلې د حل لپاره به د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف کابل ته سفر کوي، خو پختنه دا ده چې آیا طالبان دا توان یا اختیار لري چې د یوې پیړۍ نه زیاتې مودې راسي لانجه باندې پاکستان سره کوم معامله وکړي.
که طالبان د نړیوالې پولي په توګه د ډیورن د کرخې د منلو په اړه دا ناشونه ګام اخلي، نو دا به د طالبانو لپاره یو بل چیلنج جوړ شي او د هغوی لپاره به په واقع پاتې کېدل ګران شي، ځکه پښتانه دا د یو شمېر ملتونو له امله د رسمي پولې په توګه نه پیژني. کله هم چې په پوله لانجوي او یوه خوا پوله نړیوال سرحد ګڼي او بلې د نه منلو دلیل لري، نو په کار ده چې د لانجې حل ته پام وشي.
د ډیورن د کرخې د راتلونکي په اړه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو پرته د پولې دواړو غاړو ته میشت نږدې 80 میلیونه پښتانه زیاته برخه لري. د پاکستان خواته ملت پال مشران وای د دې فیصله باید پښتون ولس وکړي.
افغانستان او د پاکستان په مسکه خونه وشوي، دا د افغانستان او د انډیا په مسکې نو شوې، دا د افغانستان او د ډیورنډ په مسکې شوې، د انګریز په مسکې شوې. نو د دې اهمیت بنیادی طور باندې نشته. او دا خلک چې کوم وای چې دا د حالاتو یو جبر وو، یو جبر دا کرخه راکاګلې وه، یو بل جبر به دا د منځ نه وړي. او داسې ډېرې کرخې په خوان تللې دي. د برلن دیوال د دې په حواله سره یو بهترین مثال دی.
مایکل کوګلمن وای د افغانستان د ریس پخپل ځای خدا وخت پاکستان په ډیورن باندې لاس برې دی، ځکه چې نړۍ ورسره دغه کرخه د نړیوالې پولې په توګه مني. کدا سدا نو تیرو افغان حکومتونو او په ځانګړي توګه تیرو شلو کالو کې افغانستان د مسلې د حل لپاره څه کړی دي؟
دلته امریکا فوجونه او دلته ناټو او دلته متحدین او دلته په دې مشارکت کې چې هغه عنوان ورکړل شوی چې له ترهګرۍ سره جګړه، په دې کې پاکستان شریک هم و، یعنی ډېر مهم شریک و. نو د دې سیمې په مسایلو کې په دغسې خطراتو باندې چې کله بحث کېدو هغه په نظامي مجالسو کې کېدو، شاید په شفاهي توګه داسې بحثونه سوي چې په سند کې نسته، په پریکړو کې، حتی په نظامي پریکړو کې نسته، په سیاسي پریکړو کې خو بیخي نسته. یعنی دولتونو داسې امضا او داسې خط نه دی ورکړی چې تاسو خط بس کرخه ترې راتاو کوي او اغزان تر ولګوي. دولتونو داسې موافقه نه ده کړې.
پاکستان د افغانستان سره په نږدې 14 میله اوږده پوله اصغن تار لګولې او د ریزې دادې چې غواړي د ترهګرۍ مخه ونیسي او د پولې سمبالښت مضبوط کړي. خو ډاکټر سید عالم وای همدا رنګ دریز پاکستان د هند سره د کشمیر په سیمه کې نه مني.
چې الته خو دې وای چې دا کرخه م منه، هغه خو دا وایي چې زمونږ یعنی هغه مقبوضه کشمیر چې ورته وي یا هندوستاني کشمیر چې ورته وي دام زما دی. او دلته مونږ ته وایي نه نه نه، ته به افغان آستانه دی، ته زما یې. نو دا بالکل تضاد دی، دا د یو بل مخالفه پالیسی ده.
د ډیورین په کرخه او یا هلته د ازغن تار په سر تازه لانجه داسې وخت کې روچته شوی چې پاکستان د مخکینه د ریپورټونو تر مخه د کرخي په زیاته برخه ازغن تار لګولې او د کرخي د سارنې لپاره د زرونه زیات پوسټونه جوړ کړي دي. خو په لانجمن کرخه د طالبانو دریز د دواړو هیوادونو او په تیره د پاکستان لپاره یو نوی سرخوږی جوړ شوی دی.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. سپینه باندې وی چې امریکا او روسیه په خپل منځو کې د لنجو د کمولو لپاره څرګندې او ریښتینی خبرې کړې دي. د واشنگتن او مسکو مرکچیانو په داسې یو وخت کې مجلس کړی چې روسیه اوکراین سرحد ته څیرمه څناڅه 3000 پوځیان ډیره کړی دي. نور تفصیل په رپورت کې اوري.
په روانه اونۍ کې دوه ځلې بیا خبرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې د دوشنبه په ورځ یعنی د جنوري په 10مه وویل د امریکا حکومت په دې هیله ده چې روسیه د اوکراین په سرحد کې د وضعیت خرابولو په ځای د ډیپلوماسۍ لار غوره کړي.
There are 100,000 troops at the border now. Obviously returning those troops.
اوس وخت حالت په سرحد کې 3000 عسكر دي. اصلاً کدا ځواکونه خپل قرارګاو ته ستانه شي، مونږ ته به دا پیغام ورسیږي چې دوی د وضعیت د آرامولو نیت لري.
د امریکا د حکومت دغه ویان دی ویل ډیر مهم مسایل لا هم شته چې د جنوري په 12مه په بروکسل کې او د جنوري په 14مه په ویانا کې پری خبري وشي. او دا د مذاکراتو په درې موریدونو کې یوازې یو مسله ده چې د اوکرين اړوند او په دې اونۍ کې پری خبري کیږي. خو د کرملن مانی د سیشن به پورې ویل دوی د اوکرين د جنجال پاړه او دا چې روسیا د لویدیز نه د امنیتی تضمین غوښته نه لري د امریکا سره د خبرو په لومړی پړاو کې هیڅ لا بخون کې نه خنه ویني.
موږ دوه مدلرلو لپاره هیڅ حقیقي دلیل نه وینو. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف په باور د لومړی پړاو خبره مثبت وي، خصوصا په آزاد جامع مخامخ باندې تنظیم کېدل او تر سره کېدل. خو د دې خبرو اصلي مقصد په خپل دا پروسه نه ده، نو دا د موږ د قناعت وړ نه دي. د خبرو نتایج مشخص دي خو اوس نتایج په اړه څه ویلای نشو.
د یو اوکرایني سیاسي چیډون کې پیترو بورکوفسکی په باور روسیه د امریکا سره په دې خبر غواړي د امریکا او اروپایي اتحادیه ترمن بے باوري رامنځته کی.
روسیه په دې خبرو سره غواړي د امریکا او اروپایي متحدینو ترمنځ اعتماد لمنځه یوسي او هڅه کوي داسې څرګند کړي چې امریکا دې ته چمتو شوی چې په اروپا کې د خپل امنیت په باره کې خبرې وکړي او د اروپایي متحدینو په غیاب کې په اروپا کې د خپل پالیسۍ مسایل مطرح کاندي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شرمن ویلي امریکا په څو خبرو کې قاطع ده چې د روسیې لخوا د ناټو په سازمان کې د اوکراین د نغړیتوب د غوښتنې رادول هم پکې شامل دي. روسیه په خپل ختیځ قلمرو کې د ناټو د تړون د حضور په پراخېدو اندېښمنه ده. دغه پوځي ائتلاف په هغه وخت کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد مبارزې لپاره جوړ شوی و. اوکراین چې د پخوانی شوروي یو جمهوریت او غواړي چې د ماسکو د شدید مخالفت سره سره د ناتو په سازمان کې غړیتوب واخلي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
او د روان خبرونه په روسي رپورټ کې اوري چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د طالبانو له ویرې ترکیې ته تللي دي وایي چې درملنه یې نه کیږي. د کرونا وایرس واکسین ورته نه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس په ترکیه کې قریب 1,3 افغان پناه غوښتونکي ژوند کوي، مګر د غیر رسمي اټکلونو له مخې په دغه شمیرې برسیره په زرهاو نور افغانان هم دغلته ژوند کوي. دا غیر قانوني او بې اسناد افغانان یو خوا د چارواکو لخوا د نیول کېدو له امله ویریږي او له بلې خوا د روغتیایي سهولتونو نه هم به برخه پاتې دي چې یو هم پکې محمد ده.
زه د افغانستان د بدخشان ولایت یم. دوه میاشتې کېږي چې ترکیه ته راغلی یم. په خپل 3 کلن یم. دلته نه کوم شناختي کارت لرو نه اسناد او روغتونونه مو د علاج لپاره هم نه قبلوي.
محمد دلته د لبنیاتو په یو شرکت کې کار کوي او د خپلو نورو ملګرو سره په یو کوټه کې ژوند کوي چې یو ملګری یې اسلام هم ده.
مثلا ما د اتاق تقریبا 8-9 نفر هستیم. لمون سره په دې کوټه کې 9 کسان اوسېږي. په دوی کې 15 تنه اسناد لري او نور اسناد نه لري. نو که په مونږ کې یو هم چې کرونا ونیسي او سند ونه لرو نو شپخانه مونږ نه قبلوي او څوک چې اسناد ونه لري هغه واکسین هم نشي کولای. نو که یو هم په مونږ کې مریض شو مونږ ټول مریضېدلای شو.
یو شمیر افغان مهاجر او امریکا غاکته ول چې دوی لویری دولت سره ځانونه نه سپټوي ځکه چې د نیول کېدو یا د هواده د وستل کېدو بیره لري. نور وایي دلته د افغان مهاجرینو برخلیک هیڅ معلوم نه ده. دوی غواړي چې د ترکیه دولت ورته وضاحت ورکړي. ترکیه په سرحد کې امنیتی ترتیبات او قیودات سخت کړی دي. په سرحد او افغان مهاجرین نیول دي او د هغوی د بیرته لګولو تابعیت نیول دي. د ترکیه حکومت د غیر قانوني افغان مهاجرو د شمیر او دوی ته د روغتیایي اسانتیاو د ورکولو په حق له د امریکا غاک پختنې ته د جواب ورکولو نه ډډه کړې ده. د ارزروم د سیمې مقامات وایي هر څوک چې سند نه لري هغه بنول کیږي. اسانتیاو د ورکولو په حق له د امریکا غاک پختنې ته د جواب ورکولو نه ډډه کړې ده. د ارزروم د سیمې مقامات وایي هر څوک چې سند نه لري هغه بنول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې ترکیه قریب 3 میلیون مهاجرو ته ځای ورکړی دی چې په دې کې 3.5 میلیونه یې د سوریې نه راغلي مهاجرین دي. د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ترکیه ته د سفر په وخت کې د مهاجرینو په حق له د ترکیه د پالیسیو ستاینه کړې وه.
دلته زما د راتګ یو هدف د نړیوالې ټولنې مرستندویه ملکونو او نورو ادارو نه دا خواست کول دي چې باید موږ له ترکیه سره د مهاجرینو په پالنه او ساتنه کې مرسته وکړو.
ډیر افغانان په ترکیه کې خپل راتلونکي ډیر ګونګ ویني، نو ځکه ډیر په پټه ژوند کوي تر څو د یو ښه او نوي ژوند لارې ورته خلاص شي.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تربیام خدای ماشه.